ジオ。
سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده څوارلسو څلورم کال د سلواغی د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، په ترافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبه ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي، او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرنه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله او ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملکیه مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. وی ویل چې د لوبغاړي په توګه دی په دې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Oh, well, definitely, you know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member, I think.
The khazu cricket zma pan da bashpad gali tob la miyaruna tsadi ICC aw da Afghanistan cricket board khpui gi khum khwa khuche har chok par padaw ki da Afghanistan asaz wali kawi da da biar sheba da khuda dawal cricket de cricket board aw da cricket nare wale shura di zini waqtuna da lubari patoga dir saz muk bwa ki newi aw mug yawaze par haw shayana tamarkuz kaw che control kawale sho
na control
da Afghanistan khazina cricket har د طالبانو له واکمنې وروسته هیواد پریښی او دا مهال په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریځ لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیري د نارینهو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټرانې او فوټبالرانې د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او د همګړۍ په جلا وطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سي د ژمنې په اساس د 2015 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلو وریز نړیوال جام پر مهال افغان جلا وطنۍ کرکټرانې په څو پروګرامونو کې ولیدل شوې. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بېلابېلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوې خو د نارینهو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړې. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې شنبه په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د دې خبره 200% هڅه کوي.
وی هاف ټف اپوزیشنز بټ سټیل یو هاف ټو کیپ دټ بیلیو ان یورسلف اند
موږ سخت سیالان لرو خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ د هر سیال په وړاندې ډګر ته کته کیږو بل 200% هڅه کوو او بیا به افغان ټیم دا ور د دروش پګشتم کال د کرکټ د نړیوال شلوري جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړې. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته رسیدو لپاره چمتو دی مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي ویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیمو د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. راغشي زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د راغشي څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بېړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی الله ستانکزی هم دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سرور مخته یوسي.
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللی. جمعه د دلوي ولسمه له حملې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حملې مخکې افغانستان ته تللی راغلی. له دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې راغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغه سي عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1.5 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1.9 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلی، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري. نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې را څرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډېر حساس دي او موضوعات ډېر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډېر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عمل دې بیا را وړاندې شي چې دواړه هېوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ د هغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتقال مریضو کوم مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوا وروډه کی دي موټر په سخت ځیوزینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوې دي د خوړلو لپاره هیڅ نه لري تر اوسه کوم مرسته هم نه ده شوې خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري زموږ ستونزې ډیر زیات دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلویات الله سم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن بوربن او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانیستل شوي په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې
زموږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلی دی کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندلې لانه دي مالي زیانونه مو وخت خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خرابې کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د روسیو بارانونو او درنو واورو له امله پنځه کسان مړه شوي د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په سوالي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه هرات غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي یا د ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د ګازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د ګازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي د کروندګرو په خبره چې که د ګازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابر شي نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي یو تن کروندګر سیدالله مشال رډیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي بزګرونو نه حاصل ټیل شي د ګزارو دلته پروسس شي یخ په هیواد کې دننه ځوانونو ته کور زمینه برابره شي بل به بزګرونو ته پنځري په اوایز یو تر سی بل به د دلته به چپکیم شي کې می خپل غو کې هغه دلته بس یکیږي په ګزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې
افغانستان له هغوی وادونه دی چې ګازر پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي خدا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابېږي یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مقصد دی په روسیس کې یا مقصد خپله هغه وکي پانګونه وکړي موږ یې دولت نه د غوښتنه دوی تجارتونه نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کړي مقصد چې موږ یې غیستا ګجارې ویلې ولته خرڅې کړي
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای ګازر په خوند او رنګ کې بې ساري دي خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی یو بل کروندګر رحمت ولي وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون باید دی دومره ګټه نشته چې لکه دغه اس چې لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وي خو بزور ته چلوړ شي په نه بیا نه ووځي
بلور ته د خوځ د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې لکاروندګر سره په ځانګړي ډول د غازرو د حاصلاتو په خکولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوځ کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنی رئیس مولوی شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغه ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغه ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د غازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې د دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډېر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تروسه پوری برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ته ضرورت وی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسی پری او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیر کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستې پرچوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تلې تروسه پوری برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ضرورت وی. خو بس سلیری سات اوس پورا شل چې یو سیکنډ نمبر نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې د پنځشنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 4 ساعت کې موږ یوازې 1 ساعت برق لري کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 4 ساعت کې موږ یوازې 1 ساعت برق لري نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنځشنبه په ورځ د دلوي په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لېږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوي میاشتې په 2 هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د دغه وزارت وین محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، گیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب، ابقول، کرمان لاری او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاری د واورې ورښت محدود لید قوی بادونو او توپانونو لامرت موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوی دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها اروکاور بند است که رای خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 1 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې 8 ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې 8 ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هېڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر بااحساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ ولاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه:
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به د کوم صنف وو همغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال 3000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوم کو ته دا چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پات زده کوم کو ته هم دا یو ډالۍ ده. او والدینو څخه مو هیله ده چې خپل اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیر شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 12 تن جان باختند و 3 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه 18 دل و در ولسوالی ارغنجخای این ولایت رخ داده است. و گفته سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. حادثه زمان اتفاق افتاده است که یک موتور نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است. مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفتند که به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای جمهوری آذربایجان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 18 دل و در خبرنامه در اکس نوشته است که 14 زندانی افغان بعد دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چه اتهام در آذربایجان زندانی شده بودند. این وزارت روز پنجشنبه 16 دل و نیز از آزادی 108 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی خبر داده بود. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در اکس منتشر شده آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. امارات متحده عربی اوایل سال گذشته خورشیدی نیز بیش از 40 زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چه اتهام زندانی شده بودند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که گفتگوها با ایالات متحده باید هرچه زودتر آغاز شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران و واشنگتن باور دارند پس از گفتگوهای غیر مستقیم در عمان باید مذاکرات هسته‌ای هرچه زودتر از سر گرفته شود. هرچند تهران گفتگو درباره برنامه راکتی خود و غنی‌سازی یورانیوم را رد کرده است. عراقچی روز شنبه 18 دل و در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که هر دو طرف توافق کردند که مذاکرات باید هرچه زودتر دوباره آغاز شود و افزود که برای نشست آینده هنوز جدول زمانی تعیین نشده است. او با آنکه گفت تهران برای رسیدن به توافق آماده است، تاکید کرد که برنامه راکتی ایران و غنی‌سازی یورانیوم قابل مذاکره نیست. عراقچی گفت نه اکنون و نه در آینده درباره راکت ها مذاکره صورت نخواهد گرفت، زیرا این یک موضوع دفاعی است. او همچنان افزود توقف غنی‌سازی یورانیوم از دید ایران قابل مذاکره گران نیست. عراقچی اضافه کرد که ایران به هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. او گفت اگر بر ایران حمله شود ما پایگاه های ایالات متحده را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اظهارات عراقچی یک روز پس از آن مطرح شد که هیئت های تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان گفتگوهایی را انجام دادند. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفت که این گفتگوها بسیار خوب بوده است. با وجود این اظهارات آقای ترامپ، ایالات متحده تحریم‌های تازه بر ایران وضع کرده است. آمریکا و ایران در حال گفتگوها را آغاز کردند که حضور نیروهای نظامی و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه افزایش یافته و همزمان نگرانی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا بر ایران به اوج رسیده است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز یکشنبه 19 دلو در جام جهانی 20 اوره کرکت نخستین بازی خود را در برابر نیوزلند برگزار میکند. این بازی در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت 10 صبح آغاز می شود. افغانستان در رقابت های 20 اوره دو بار با نیوزلند روبرو شده است. در نخستین دیدار نیوزلند به پیروزی رسید، اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی 2024 بود تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسخت روبرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان 200% تلاش خواهند کرد تا بازی خوب انجام دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است. او همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام آباد را رد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که مشکل در عدم صداقت است. بارندگی های اخیر در بعض ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است. یک باشنده ولایت غور می گوید
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، موتر بسیار مشکل میره، بعضی جاها گوهی موتر هم رفته نمیتونه.
و بعضی خانواده ها می گویند که نبود برق در کنار مشکلات فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند.
همه بی برقی ها همه گی در یک خانه جمع می کنند. مثل سابق همه گی در یک صندلی جمع می شن. چای می خوریم و با هم قسم می کنیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است، اما او به عنوان یک بازیکن در این زمینه صلاحیت و اختیار تصمیم گیری ندارد. خان این سخنان را در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان بیان کرد و همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان کرکت زنان را یکی از معیارهای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت دانسته و گفت که به عنوان یک بازیکن خوشحال است که هر کس بتواند از افغانستان نمایندگی کند. راشد خان این سخنان را پیش از نخستین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان مطرح کرد. او گفت
با باور من کرکت زنان یکی از معیارهای عضویت کامل است. ICC و بورد کرکت افغانستان به خوبی از این موضوع آگاهند، اما ما خوشحال هستیم که هر کسی در هر سطح از افغانستان نمایندگی کند. این یک لحظه افتخار است. با این حال چنین تصمیم های مربوط به بورد کرکت و شورای جهانی کرکت است. گاهی به عنوان بازیکن بسیاری از چیزها در اختیار ما نیست و ما فقط بر چیزهای تمرکز میکنیم که توان کنترل آن را داریم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، ورزشکاران زن در برد کرکت افغانستان کشور را ترک کرده و اکنون در تبعید زندگی میکنند. ممنوعیت ورزشکاران زن کرکت و ورزش زنان به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در جایگاه جهانی کرکت افغانستان تبدیل شده است. سال گذشته فیروزه امیری، یکی از کرکت بازان پیشین زن افغانستان، از تیم ملی مردان خواست که از کرکت زنان حمایت کنند. او گفته بود که تیم مردان به دلیل شهرت و نفوذی که دارد می تواند صدای کرکت زنان باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست 2021 میلادی نه تنها کرکت بلکه هر نوع ورزش زنان را ممنوع کردند. در نتیجه این سیاست سختگیرانه شمار زیادی از کرکت بازان و فوتبالیست های زن افغانستان با کمک کشورهای دیگر از کشور خارج شدند و اکنون در تبعید به ورزش خود ادامه می دهند. بر اساس تعهد شورای جهانی کرکت ICC، کرکت بازان زن افغان در تبعید در جریان جام جهانی زنان 2025 و جام جهانی بیستاوره زنان در چند برنامه اشتراک کردند. با وجود اینکه در سالهای گذشته ورزش زنان افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان در داخل کشور فعالیت نداشته است، تیم مردان دستاوردهای قابل توجه داشته است. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیستاوره 2024 تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت. راشد خان پیش از بازی با نیوزلند در جام جهانی کرکت 2026 شام روز شنبه اجدیدل در کنفرانس خبری گفت که تیمش کاملا آماده است و 200% تلاش خواهد کرد.
ما رقیبان سختی داریم، اما با این حال در میدان تمام تلاش خود را میکنیم. ما در سال 2024 هم این را ثابت کردیم و تیم‌های قدرتمند را شکست دادیم. ما به خود باور داریم، اما باید مطمئن شویم که در زمان درست کار درست انجام می‌دهیم. مهمتر از همه این است که از کرکت خود لذت ببریم. در برابر هر رقیبی که وارد میدان می‌شویم 200% تلاش می‌کنیم و بعداً نتیجه را می‌بینیم.
این بار راشد خان در گروه دی جام جهانی بیستاوره کرکت 2026 با رقیبان دشوار روبرو است: نیوزلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا. بازی با نیوزلند در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند برگزار می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پس از یک وقفه کوتاه همکارم با گزارش های دیگر با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه را با این گزارش دوام می دهیم. وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه‌ای گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی‌های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنان در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه‌ای که روز جمعه 17 دل و منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی‌های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده، آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن طلا چودری معین وزارت داخله پاکستان از مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه از ریدل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام عملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه افدیدل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است. در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود. آنان به این باورند که بجای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا هم منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی و روابط بین المللی میگوید:
اصل موضوع داده چی دوالو افغانستان و پاکستان.
اصل موضوع اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر انکار تاکید میکنند. هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار میکنند. در چنین وضعیت به نظر من هیچ گونه پیشرفت ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجیگری آمادگی نشان دهد.
چه دواله وادونو تمنجو جلایو کی.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پاکستان ادعا میکند که ریشه ناامنی های این کشور به افغانستان باز میگردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. پس از تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در نزدیک به 4 ماه گذشته، تمامی راه های رفت آمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیوران نیز بارها درگیری های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین با یک دیگر را مطرح کردند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در نزدیکی اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفته. حمید حکیمی نظر انداخته بر پیامدهای این حمله و عواقب اتهامات پاکستان بر حکومت طالبان.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله مرگبار به شیعیان در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر به سرخط خبرهای جهان بازگشته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه ترلای رخ داد، دست کم 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. داعش ساعت پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. چنین حمله به چه معناست؟ لوکاس ویبر تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخه ولایت پاکستان داعش است.
حمله ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل 31 نفر را بکشد و بیش از 160 نفر را زخمی کند، که این امر ترس را فراتر از حومه اسلام آباد تشدید می‌کند.
ویبر می‌گوید شاخه ولایت پاکستان داعش در سال 2019 از دل پروژه گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است. و افزود
ولایت پاکستان داعش با حمله بر یک جمع مزدحم نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است تشدید کند.
ببر میگوید که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیتش مسئولیت حملات علیه شیعیان را به عهده گرفته یا با آنها مرتبط بوده است. شاخه دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال 2015 در مناطق قبایلی هممرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است. حمله مرگباری روز جمعه در اسلام آباد با محکومیت‌های گسترده روبرو شد. ایالات متحده آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان، حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌های حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان داعش نزدیک به 3 هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری در 29 جدی دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است. هفته گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد. در این نشست، الکساندر زویف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، گفت:
In Afghanistan, ISIL, Khorasan.
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
حکومت طالبان مدعی است که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال میکند. این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک خلافت ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد. داعش در اوج قدرتش از 2014 تا 2017 بخشهایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیونها نفر حکومت میکرد. خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فرو پاشید. این گروه در سالهای اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها به خاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخشهای از آفریقا از جمله منطقه ساحل و افغانستان و پاکستان دارد. در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازه کلی نیروهای آن دشوار است، اما با گزارش رویترز، ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزیش 10,000 عضو دارد. بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخه خراسان این گروه پیوستند. ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیایی آن را رهبری می‌کند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برفباری های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان 5 نفر جان باختند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره با ارسال پیام به رسانه ها گفته که
در اثر این رویدادها که روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت‌های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده، همچنان 3 نفر زخمی شدند. در این حال شمار از باشنده‌های ولایت‌های مختلف که از برفباری‌های سنگین متضرر شدند، خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات در حل مشکلشان هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم می‌شنویم.
شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه مسدود شدن برخی مسیرها دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، مریض در موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها گوخی هم موتر هم رفتن نمیتونه. مواد خوراکی مردم زیادتر خلاص کردن، هیچ چیزی ندارن و دیگه کمک و چیزی هم نه و همال فلان عشب بزرورت به بیچارا بمواد خارکه دارن و دیگه مشکلات زیاده.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز بر روز عشم به اجدایدل و اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود است و بازگشایی نشده است. در همین حال بلال باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برواری های سنگین از دار روز با این طرف مشکلات زیادی را در این منطقه به میان آورده است.
در ساحات ولسوالی واما بسیار برف باریده است. در منطقه کردر 2 نفر ما زیر برف شده است که تا هنوز هم پیداشان نکردیم. برای مردم خسارات مالی هم رسیده است. اموال مردم زیر برف شده است و برخی خانه های مردم را هم تخریب کرده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارای ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران ها و برفباری ها در افغانستان اخیراً 5 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف عماد سخنگوی اداره روز جمعه افدایدل و با ارسال پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این رویدادها بر روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده است. او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی ها 10 خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده است که ریاست های ولایتی نداره برای متضررین کمک های عاجل را فراهم کرده است. اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته که تا سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمال سیلاب ها در آن وجود دارد نزدیک نشوند تا جان و مالشان از خطرات محفوظ بماند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان 2 هفته قبل گفت که در نتیجه برفباری و بارانها در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این اداره همچنان گفته بود که 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و 360 خانواده آسیب دیدند و 620 رسم‌معاشی از بین رفتند. افراد آسیب دیده که بر سر بارندگی و برفباری‌های سنگین متضرر شدند پیش از این نیز از حکومت طالبان و مؤسسات خیریه تقاضا کردند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکانشان نشود.
بیشتر از خبر.
در زمستان‌های سرد کابل، پرچوی‌های دامدار برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره باشندگان این ولایت مبدل شده است. تاریکی‌های کرچند خانه‌ها را سرد و کار و آموزش کودکان را دشوار می‌سازد، اما در کنار این همه مشکلات برای برخی خانواده‌ها فرصت فراهم کرده تا شب‌ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظه های را با قصه گویی، گفتگو و سرگرمی های ساده سپری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
در زمستان پرچاوی های برق یکی از جدی‌ترین مشکلات باشندگان کابل به شمار می رود. نبود برق زندگی روزمره مردم را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. از سردی خانه ها گرفته تا مشکل در درس خواندن کودکان و انجام کارهای عادی زندگی. با این حال، شماره از باشندگان کابل می گویند که در کنار این همه مشکلات، خاموشی برق گاهی سبب می شود اعضای خانواده ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظات را در کنار هم سپری کنند. یکی از باشندگان کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و مادر 4 فرزند است و رادیو آزادی گفت که هنگام قطع برق، بان که با مشکلات فراوان روبرو می شود، اما همه اعضای خانواده در یک جا جمع می شوند. و او برای فرزندانش قصه های گذشته را بازگو می کند و از تجربه ها و روزگار پیشین برای آنان سخن می گوید. او افزود
هرچند ای زمستان سرد و وای سرد بی برقی خیلی سخت است. همی بی برقی ها همگی را در یک خانه جمع میکنن. مثل سابقه همگی دور یک صندلی جمع میشن. چای میخوریم و با هم قسم میکنیم. سای دوران طفولیت، دوران های سابق.
خاطره یک دختر جوان از کابل نیست میگوید در اوقاتی که برق در خانهشان قطع است، پدر و کاکایش همراه با دیگر اعضای خانواده دور هم جمع میشوند و خاطرات و تجربه های گذشته خود را با آنان شریک می کنند. به گفته او این کار هم برای آنان گذران وقت است و هم یک تجربه و درس.
ای بر ما بسیار یک فرصت خوبه مهیا میسازه از طرف شه و خصوصا باز پدرای ما و کاکاهای ما گرد هم جمع میشن قصه های شیرین گذشته را قصه های جهاد پدرکلانای ما را قصه های گذشته را بر ما بازگو میکنن و این بسیار از یک طرف بسیار بر ما بسیار لذت بخش است به شوق و ذوق برش گوش میتیم از طرف دیگر بسیار یک تجربه خوب است برای زندگی ما
نه تنها قصه گویی و بازگویی خاطرات بلکه برخی خانواده ها در شبهای بیبرقی سرگرمی های دیگری را نیز انتخاب می کنند. شیبا یکی از باشندگان کابل می گوید وقت برق نیست پدر و برادران شبها شطرنج بازی می کنند و او همراه با کودکان خانواده به نقاشی می پردازد.
پدرم زیاد دوست داره شطرنج بازی کنه همراه برادرم شطرنج بازی میکنن از طرف شب چون ما سخت علاقمند نقاشی هستم فعلا زمستان است و شبام طولانی ما از طرف شب نقاشی کار میکنیم با جمع از اطفال خانه برادرزادایم است همشیریم است و یا همگی با هم میشینیم 6-7 نفر طفلا و تمامشان نقاشی خود شب تمرین میکنن
با وجود این روایت ها که شاید برای بعضی ها خوشایند و یادآور خاطراتشان باشد، باشندگان کابل هم متأکید میکنند که نبود برق به هیچ صورت یک وضعیت عادی و قابل قبول نیست. شماری از باشندگان کابل بارها شکایت کردند که پرشوی برق زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و بسیار از کارهایشان را مختل کرده است. کسانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده نیست میگویند اگرچه در جریان خاموشی برق گاهی فرصت دوره هم نشینی و گفتگو فراهم می شود اما در کنار آن با دشواری های فراوان از جمله سردی خانه ها مشکل در انجام کارهای روزمره و محدود شدن امکانات زندگی روبرو هستند